میزبان شماست و امی لحظه به استودیو رسید. خوش آمدین احمد تکر.
ډیره زیاته مننه کوم سید سمی عباس لطاسونه قدر منوریدونکو سلام درته وړاندې کوم. د روانې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو تفتیش به هیواد ته د نړیوالو څارونکو له رسېدو وروسته پیل شي. د راپورونو برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید اشرف غنی احمدزی وایي د امریکا په منځګړیتوب رامنځته شوی توافق افغانستان له خطره ژغورلی دی. هغه امریکایي سرتیری چې طالبانو د 15 کلونو لپاره بندي کړی وو بیرته په امریکا کې فعال دندې ته ستون شوی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره یې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې ډېرې ستونزمنې وې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي دوی د ټول رایو د څېړلو پروسه کابل ته د نړیوالو څارونکو د نه رسېدو له کبله ځنډولې ده. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل همدا چې نړیوال څارونکي راورسېږي دوی به د ټولو رایو څېړنه پیل کړي. د ولسمشرۍ د دویم دور په انتخاباتو کې د درغلیو له ادعاو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو د ټولو رایو پر بیا څېړنه سلا وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ښاغلی هوتکی وویل چې د ټولو رایو د تفتیش عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. بلخوا د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید اشرف غنی احمدزی ویلي د امریکا په منځګړیتوب رامنځته شوی توافق افغانستان له خطره ژغورلی او د راتلونکي حکومت مشروعیت ته پر ځای کړی دی. اشرف غنی احمدزی چې روانه اونۍ له خپل سیال عبدالله عبدالله سره تر توافق وروسته د لومړي ځل لپاره اسوشیټډ پریس خبري اجان سره مرکه کړې ویلي د جوړجاړي د ملي یووالي د یو حکومت لپاره بنسټ رامنځته کړ. اشرف غنی ویلي چې نن سه شنبه به له خپل سیال عبدالله عبدالله سره وګوري او له نوموړي سره به د دواړو انتخاباتي ټیمونو په ګډون د یو حکومت د جوړولو په چوکاټ خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس وایي د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش په منلو سره یو ستر ګام اخیستی او تر خپلو ګټو یې د خپل هیواد ګټې اوچتې بللې دي. د امریکا د کانګرس د خلکو د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې په یو بیان کې راغلي چې د دې کمیټې رئیس اډ رایس په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د هڅو ستاینه کوي او هیله مند دی چې له دې هڅو سره به افغانستان کې روان سیاسي بحران پای ته ورسیږي. هغه امریکایي سرتیری چې طالبانو د 15 کلونو لپاره بندي کړی وو بیرته په امریکا کې فعال دندې ته ستون شوی دی. با بریک ډال چې د ورکېدو او د طالبانو لخوا د نوموړي تر نیول کېدو مخکې د چلند په اړه پوښتنې راپورته شوې وې د دوشنبې په ورځ په ټکزاس کې د پاوز په یوه اډه کې دنده پیل کړه. طالبانو د می په یو دیرشمه نیټه بریک ډال د خپلو هغو 15 مشرانو د خوشی کېدو په بدل کې امریکا ته وسپاره چې په ګوانتانامو زندان کې بندیان وو. له دې وروسته به بریک ډال ته هغه پوځي څېړونکي هم لاسرسی ولري چې غواړي په 2009 میلادي کال کې د افغانستان په ختیځ کې د نوموړي د نادرکه کېدو په اړه له هغه پوښتنې وکړي. د نوموړي ځینې پخواني پوځي همکاران وایي هغه خپله پوځي چاوڼۍ په خپله خوښه پرېښوې او د طالبانو لخوا په زور نه ونیول شوی. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې ډېرې ستونزمنې وې. جان کیری دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اوسني توافق پایته رسېدو ته شپږ ورځې پاتې دي. په ویانا کې د روانو خبرو په اړه د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته معلومات ورکړل.
But on some key issues so far, Iran has yet to be able to make.
دای وای ایران د دې لپاره چې نړۍ ته ثابت کړي چې اټومي پروګرام په رښتیا هم سولیز دی، په ځینو مهمو مسایلو کې لا هم باید د پریکړو توان ولري، او همدا هغه ټکی دی چې د پام وړ فاصله جوړوي. د بهرنی چارو وزیر کیری په دې خبرو اترو کې د ایران جدیت ارزوي، او لستنیدو وروسته بعد نورو اجراءاتو لپاره ولسمشر تخپل سپارښتنه وکړي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغه چې د یکشنبې په ورځ مهم پریکړو ته د رسیدو لپاره پر ایران فشار راوړ، له ویانا څخه تللي دي. روسیه او چین د ویانا خبرو اترو ته خپل ټیټ پوړي چارواکي استولي وو. بلخوا د ایران په شیراز ښار کې دوه تنه د روژې خوړلو په جرم په عامه محضر کې په درو وهل شول. ایراني رسنیو د ایران د فارس ولایت د پولیسو د مشر احمد علی ګوادرزی له خولې ویلي چې له دې کسانو هر یوې اتیا درې وهل شوي دي. نوموړي ویلي د روژې خوړل جرم دی او په اسلامي شریعت کې منع شوی دی. د پولیسو د مشر خبرداری ورکړی چې پولیس به د نورو سرغړونکو خلاف هم قانون سره سم عمل وکړي. د بشري حقونو ډلو په عامه محضر کې په درو وهل چې په ایران کې له دې سزا ډیر کار اخیستل کیږي غندلې دي. د اوکراین د دفاع وزیر والری هیلټي وایي د اوکراین ان شپګویس ترانسپورتي پوځي الوتکه په هغه توغندي نسکوره شوې چې په غالب ګمان د روسیې له خاورې وشتل شوی دی. هیلټي د دوشنبه په ورځ ویل د الوتکه د لګیدو پر مهال لمځکې څخه د شپږ نیم زرو مترو په ارتفاع الوتنه کوله. د نوموړي په وینا دا د هغو وسلو لپاره ډیره لوړه ارتفاع ده چې د اوکراین په ختیځ کې یې روسي پلوه بیلتون غوښتونکي کاروي. د اوکراین چارواکو ویلي د الوتکې له عملیې څخه چې باور دی شل تنه به وو، یو شمېر د اوکراین له پوځي چارواکو سره په تماس کې وو. د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بیلتون غوښتونکو چارواکو د دې وی الوتکې د راغورځولو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. روسیا وایي په بریتانیا کې د فاربورګ په هوایی ننداره کې د دوی ګډون د ویزې د ستونزو له کبله محدود شوی دی. د هوایی ننداره د دوشمې په ورځ پیل شوې. په لندن کې د روسیې سفارت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته لیکلي دي چې د ویزو په ورکولو کې ستونزې د روسیې هیئت د مهمې برخې په وخت رسېدل اغېزمن کړي. د روسیې سفارت په دې لیک کې له بریتانیا څخه د رسمي وضاحت غوښتنه کړې چې ولې د ویزو ورکولو تخنیکي کارکوونکو د دوی هیئت ته د ویزو په ورکولو کې په ځانګړې توګه ستونزې لرلې. او روسیې خبر ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه خوله هغه پریکړه لیک تصویب کړی چې د سوریې په هغو سیمو کې چې د یاغیانو تر واک لاندې دي، خلکو ته د سوریې د حکومت له اجازې پرته د سرحدونو د خوړلو او درملو د اړولو اجازه ورکوي. په پریکړه لیک کې په سوریه کې د ناوړه او خراب بشري وضعیت په اړه جدي خبرداری ورکړل شوی دی. دوی همدارنګه پر دې هم انتقاد کړی چې د بشري مرستو د رسولو لپاره د دوی پخوانۍ غوښتنه حکومت او د اپوزیسیون جنګیالیو نه ده پر ځای کړې. ملګری ملتونه وایي په سوریه کې څه کم 11 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، او تقریبا 15 میلیونه یې په داسې سیمو کې دي چې ورسېدل ورته ستونزمن دي. سوریه ته به مرستې د ترکیې، عراق او اردن له پولو د څلورو بندرونو له لارې انتقالېږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اورېدونکو، د ازادۍ راډیو مجلې له وړاندې کولو مخکې تاسورا بولم دی راپور اوریدو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی د نړیوالو څارونکو د رسیدو په تمه دي، او کابل ته د دوی له رسیدو وروسته به د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش پیل شي. د دې کمیسیون مرستیال ازادۍ راډیو ته وویل د ټولو رایو د تفتیش عملي پروګرام مقدماتي کارونه په ټولو ولایتونو کې پیل شوی او عملیاتي پلان ترتیب شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړتوب د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو موافقه کړې چې ټولې رایې دي لسره وڅېړل شي. د یادونې وړ ده چې دا رایې د شوې موافقې له مخې په کابل کې څېړل کیږي. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرسیال عبدالرحمن هوتکی وایي په 40 ولایتونو کې د رایو د څېړنې عملی پروګرام پیل شوی او یو عملیاتي پلان هم ترتیب شوی چې د سه شنبه په ورځ به تصویب شي. دا چې تر اوسه ولې عملاً د رایو څېړنه نه ده پیل شوې، ښاغلی هوتکی له دا خو چې هغه نړیوال څارونکي له کابل ته نه دي رسیدلي چې ټاکل شوی ده دا پروسه وڅاري.
یو نقطه چې مهمه ده، هغه د بینالمللي ناظرینو راتګ کابل ته ده. لا تر اوسه دغه بینالمللي ناظرین کابل ته نه دي رسیدلي. په مجرد چې دوی راورسیږي، دا پروسه د شمارش یا تفتیش به همزمان شروع کیږي. د صندوقونو د انتقال لپاره د احساس سره خبرې شوې دي، هغوی هم خپل پلانونه ترتیب کړی دي. یعنی په خپله کمیسیون کې تر اوسه پورې موږ کارونه په نورمال شکل باندې مخته دي.
په داسې حال کې چې د رایو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د درې اونۍ وخت غوښتنه کړې، آیا کمیسیون به وتوانېږي چې په دې درې اونیو کې ټولې رایې د نړیوالو څارونکو په حضور کې وڅېړي؟ په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ډاډ څرګند کړ او ویل
په کافي تور موږ ټیمونه تنظیم کړی دي، او د ولایتو څخه هم موږ خپل تخنیکی کارمندان راغوښتي دي، د ولایتو مسؤلین هم راغوښتي دي. مطمئن یم چې ان شاء الله په درې هفتو کې به دا پروسه تکمیلیږي، او کوم تقسیم اوقات ورته ترتیب شوی دی هغه تقسیم اوقات مطابق به موږ خپل پروګرامونه سرته رسو.
وروسته له هغه چې د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید عبدالله په انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوې وکړې، لومړني نتایج یې رد او د یو موازي حکومت د جوړولو ګواښ یې وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب ورسره مخکښ کاندید اشرف غنی احمدزی د ټولو رایو بیا څېړنه ومنله.
په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید اشرف غنی احمدزی وایي د امریکا په منځګړیتوب رامنځته شوی توافق افغانستان له خطره ژغورلی او د راتلونکي حکومت مشروعیت یقیني کړی. اشرف غنی احمدزی چې تیره اونۍ له خپل سیال عبدالله سره تر توافق وروسته د لومړي ځل لپاره له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې خبرې کولې، ویلې دي جوړ جاړی د ملي یووالي د یو حکومت لپاره بنسټ رامنځته کوي. اشرف غنی وایي نن به له عبدالله سره وګوري او له نوموړي سره به د وړو انتخاباتي ټیمونو په ګډون د یو حکومت د جوړولو پر چوکاټ خبرې پیل کړي. د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم مشر په دې مرکه کې ویلي لمړی کار دا دی چې ثبات راشي او دا توافق له دې هدف سره مرسته کوي. د نوموړي په وینا د دې انتخاباتو پر نتایجو نور څوک د مشروعیت له پلوه داغ نشي لګولی، نو راتلونکی ولسمشر به روښانه واک او روښانه تعهد سره کار پیل کړي. د ښاغلي غنی په وینا د ملي وحدت یو حکومت به افغانان له سیاسي کړکیچونو وساتي چې تلې د دوی پر ژوند اغیز کړی او له خطر سره یې مخ کړی دي. اشرف غنی وایي کله چې خلکو د مرمیو پر ځای رایې انتخاب کړي، نو دا د سولې خواته لومړی ګام دی او باید ستاینه یې وشي. لبلې خو د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس وایي د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش په منلو سره یو ستر ګام پر مخ اخیستی او تر خپلو ګټو یې د خپل هیواد ګټې اوچتی بللې. د امریکا د کانګرس د خلکو د استازو د جګې د بهرنیو چارو کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې کمیټې رئیس اډ رایس په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د هڅو ستاینه کړې او هیله یې څرګنده کړې چې له دې هڅو سره به په افغانستان کې روان سیاسي بحران پای ته ورسیږي. بیان د ښاغلي رئیس له قوله زیاتوي چې دای وایي افغانستان د تیرې اونۍ تر پایه له دې خطر سره مخامخ و چې ښایي بحران له کنټروله ووزي، خو شوی توافق د تقلبي رایو د لری کولو په مقصد د شفافو هڅو څرګندونه کوي چې هدف یې سیاسي تفاهم دی. ښاغلی رئیس وایي دا هڅې به پر روانو اونیو کې پرله پسې د افغان او نړیوالو څارونکو تر نظر لاندې وي. بیان همدارز یادونه کوي چې د دې ترڅنګ چې عادلانه انتخابات خاص اهمیت لري، افغان مشران باید له اختلافونو هاخوا ګام واخلي او دیموکراتیک ارزښتونه په خپل ورځنیو چارو کې عملي کړي او د تیرو څو کلونو په پرتله په دې برخه کې لا زیاتې ژمنې وکړي. قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرو شوی او مطالبه ته کتنه کوو. جنقال کوزی د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه کړي.
زیات شمیر لویدیز ورسپانو د افغانستان د انتخاباتي لانجې د حل په اړه چې د امریکا په منځګړتوب رامنځته شو مضمونونه خپره کړي. نیویورک ټایمز ورسپانې افغانان خپل نظام بدلوي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي د افغانستان د انتخاباتي لانجې د حل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب رامنځته شوی توافق له مخې چې ټولې رایې به پکې له سره وڅېړل شي، په آرامۍ سره په ټول نظام کې ژور بدلون هم رامنځته کیږي. نیویورک ټایمز لیکي له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې ریاستي نظام حاکم دی او ټول وخت جمهور رئیس ته ورکړ شوی. دواړو کاندیدانو توافق وکړ چې په تدریجي ډول به د صدارت څوکۍ ایجادوي. ورسپانه د امریکایي چارواکو د خبرو په دوام کې چې نه غواړي نمونه په ډاګه شي لیکي، که څه هم چې امریکایي چارواکو په تیرو لسو کالو کې د داسې یو قانون ملاتړ وکړ چې ټول وخت پکې یو کس یعنی جمهور رئیس ته ورکړ شوی، دا وروستی توافق په دې خبرې یو ډول اعتراف دی چې په افغانستان کې له کلونو سیاسي بحران، قومي او تنظیمي دښمنۍ وروسته د هیواد د یووالي لپاره صدارتي نظام مهم دی. ورسپانه زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د داسې یو نظام پر چوکاټ توافق شوی، خو جزئیات یې نه دي په ډاګه شوي. نیویارک ټایمز لیکي کوم کاندید چې د څو اونیو څېړنې وروسته ګټونکی اعلانېږي بایلونکی او یا د هغه لخوا معرفي شوی کس به د حکومت د اجرایوي رئیس په دندې ټاکي او په صلاحیتونو به یې وروسته توافق کوي. بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د افغانستان د جمهوري ریاست د رایو د بیا څېړنې پر مسلې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي په افغانستان کې په بېساري ډول له 8 میلیونو زیاتې رایې له سره څېړل کېږي. په دې کار به درې اونۍ وخت ولګېږي او د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسم به هم وځنډول شي. وال سټریټ جورنال لیکي د انتخاباتو دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په خبرو کې د رایو په بیا څېړنې برسیره په دې هم توافق وکړ چې نتیجې به هم مني او ګټونکی کاندید به د ملي وحدت داسې حکومت جوړوي چې بایلونکی لوری به هم پکې وي.
قدر من اوریدونکو او د هم د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام
د ازادۍ رادیوي مجله
زما صدلا غزنفر سلامونه ومنئ. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې په پیل شوه خبرونه کې زموږ د متوفا همکار زبیر ژمن په یاد د هغه مرحوم د ژوند او هڅو په باره کې د نسیم شفق یو رپورټ اوري. د اروپا یو لرغونی نکل اوري او د جمهور رئیس کرزی په 14 کلن دوران کې د فرهنګي وضعیت په اړه یو مفصله مرکه اوریدای شي. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
جمهور رئیس حامد کرزی د ځوان ژورنالیست ژباړن او لیکوال زبیر ژمن د وفات په مناسبت پیغام خپور کړ او خوشینی څرګنده کړه. جمهور رئیس حامد کرزی د ازادۍ رادیو د خبریال او ایډیټر زبیر ژمن د وفات په مناسبت په خبر کړي پیغام کې د هغه مړینه یو لوی ضایع بللې ده او د ارواښاد کورنۍ دوستانو او د افغانستان ژورنالیستانو ته د هغه د بی وخت مړینې تسلیت ویلې ده. لبلی خو د اطلاعات او کلتور وزیر سید مختوم رهین هم د زبیر ژمن د وفات په مناسبت د خوشینۍ پیغام خبر کړی دی او ویلی دی چې ارواښاد ژمن نه یوازې یو مستعد ژورنالیست وو بلکې په ژباړه او لیکوالۍ کې هم د مهارت څښتن وو او مړینه یې یوه لویه ضایع ده. زموږ همکار نسیم شفق د ارواښاد ژمن ژوند او هڅو ته یوه لنډه کتنه کړې ده چې له خبرونو وروسته یې اورېدلی شي. په پنشیر کې وی اف ام رادیو خبرونه پیل کړې. د پنشیر د ملي رادیو تلویزیون عامر محمد عزیز عظیمی باختر آژانس ته ویلي دي چې دغه رادیو 1500 میگا ایرس ظرفیت لري او د افغانستان ملي رادیو تلویزیون پنشیر ولایت ته ورکړې ده چې دغه ولایت د پاراخ لسیمې خبرونه وکړي. په پنشیر ولایت کې د خراسان په نوم یو خصوصي رادیو او د ملي رادیو تلویزیون شبکه هم فعالیت کوي. افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د اداري مرستیال په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې د تخلفاتو په علت 22 تصویري چاپي او رادیوي رسنۍ جریمه شوې دي. د باختر آژانس له ریپورت سره سم د انتخاباتو د کمیسیون د رسنیو د اداري مرستیال حشمت الله راتفر ویلي دي چې دغه رسنۍ یو اړخیزو تخریبي او لمسوونکو خپرونو یا د چپتیا د دوران د ماتولو په تور جریمه شوې دي. دغه راز دوو رسنیو تختار ورکړل شوی دی او یوه رسنۍ څارنوالۍ ته معرفي شوې ده. ښاغلي راتفر د هغو 14 تلویزیونونو 8 راډیوګانو او 6 چاپي رسنیو نمونه واخیستل چې له انتخاباتي قوانینو یې سرغړونه کړې ده. د هرات د ځایی متلونو کتاب له چاپ راووت. دغه متلونه چې د هرات فرهنګي شخصیت استاد محمد عالم غواس مرحوم را ټول کړی بو د ډاکټر فریبا په هڅه په کتابی بڼه چاپ شوی دی. ډاکټر فریبا د دې اثر په باره کې باختر آژانس ته ویلي دي چې د متلونو دغه ټولګه د هرات د خلکو د فرهنګ د معرفي لپاره ډیره ګټوره ده. او او وروستای خبر ده چې په پنشیر ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره نوی ودانې جوړیږي. د پنشیر ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد رسول فرایان رسنیو ته ویلي دي چې دغه دوه منزله ودانۍ چې نوی فیصده کاری بشپړ شوی دی په 13 میلیونه افغانۍ جوړیږي او درویشت خونې لري.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د ازادي راډیو خبریال او ایډیټر، ځوان ژورنالیست، ژباړن او لیکوال زبیر ژمن تیره اونۍ د سرطان په 14مه شپه د 22 کلونو په عمر له فانی دنیا سره مخشه وکړه او حق ته ورسید. ځواني یو داسې عمر دی چې بنی ادم پکې ګمان کوي چې ډیر فرصت لا په مخ کې لري، او په همدې وجه ډیر کسان په ځوانۍ کې هغومره ځان ډیر نه ستړی کوي لکه په پاخه عمر کې. خو دارواشاد ژمن هډونه لکه چې خبرو چې ډیر فرصت نه لري، او په همدا کم وخت کې باید ډیر څه ترسره کړي. د ژوند په محدودو کلونو کې ډیر څه وکړل، زده کړې وکړې، ژورنالیزم یې ولوست، ژبې یې زده کړې، معیاري ژباړې یې وکړې، د ژباړو کتابونه یې چاپ شول، خبریال شو، د خبریالانو د ریپورټونو او لیکنو ایډیټر او سمونکی شو، او په دې ډول د افغانستان د ژباړې، ژورنالیزم او فرهنګ په تاریخ کې یو مناسب مقام وموند. زموږ همکار نسیم شفق چې شپږ وکاله یې له زبیر ژمن سره د ازادي راډیو په خبری څانګه کې یو ځای کار کړی دی، دارواشاد زبیر ژمن د ژوند او هڅو په باره کې یو ریپورت لري چې د ژمن مرحوم په خپل آواز پیلیږي.
15 کلن غلام صدیق وردګ مخترې له ازادي راډیو سره په مرکې کې څو ځلې لسترګې اوښې توی کړې، او داسې انګېرله چې ګینې په ژوند کې د اختراعاتو او د دې قدر نه دی شوی.
دا د ازادي راډیو د ځوان خبریال د پښتو برخې د ایډیټر او پیاوړي لیکوال احمد زبیر ژمن غږ دی چې له ډیرو ارمانونو سره یې له دې فانی نړۍ نسترګې پټې کړې. مرحوم احمد زبیر ژمن د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. د ازادي راډیو مشر هاشم محمد د احمد زبیر ژمن مړینه یو لویه ضایع وبلله.
دا داسې یو لویه ضایع ده زموږ د کار چې موږ واقعا همدا اوس زه رښتیا وایم زه په خپله ډېر حیران یم. ژمن صاحب ډېر ځوان و، ژمن صاحب ډېر بااستعداد و، ژمن صاحب ډېر یو وطنپاله شخصیت و، او د ده وفات په دغسې یو ځوانۍ کې زموږ دپاره یوه ډېره لویه ضایع ده، او موږ ټول ورباندې ډېر زیات خواشینی یو.
احمد زبیر ژمن په 1923 میلادي کال کې، یعنی له اوس نه 2 کاله مخکې، د لوګر ولایت مرکز پورې علم پورې مربوط د پاتخاب شهانی په کلی کې د نړۍ ته سترګې غړولې وې. مرحوم ژمن په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره پېښور ته مهاجر شو، او ښوونځی هم تر 12 ټولګي پورې هلته ولوست. هغه د ښوونځي په دوران کې هم له ژورنالیزم او خبریالۍ سره مینه درلوده. احمد زبیر ژمن د کانکور له ازموینې وروسته د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي ته بریالی شو، او په 1940 لمریز کال کې د دې پوهنځي د مطبوعاتو له څانګې فارغ شو. مرحوم ژمن د 2001 میلادي کال د جون په 14مه نیټه په کابل کې له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه کار پیل کړ، او د 2013 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د پښتو څانګې د ایډیټر په توګه وګمارل شو. د ازادي راډیو خبريالان خان محمد سین، ناجیا صافی او اسدالله لودین چې څو کلونه یې له مرحوم ژمن سره په یو دفتر کې کار کړی، د هغه په اړه وایي:
د زبیر ژمن د مرګ خبر یو کلک گزارو چې په مونږ وشو. ژمن خو دوست او په دوستۍ ډیر ښه پوهېده. ژمن په ځان باوري ژورنالیست او خپل کارونه تر ډیره حده په چپه خوله ترسره کول. کار سره مینه و، او ورځنۍ ژورنالیستیکي چارې به تر ډیره د دفتر له همکارانو سره شریکولې.
د هغه د مرګ د خبر په اوریدو سره ډیر غمجن یو. زه خپل شخصا له ژمن نه ډیرې خوږې خاطرې لرم، او په هره برخه کې مې ترې ډیر شیان زده کړي.
احمد زبیر ژمن یو باحوصله انسان او په خپل مسلک کې رسیدلی شخصیت و. له همکارانو سره په راډیو کې د ده چلند د ملګرتیا په فضا کې و. همیشه به یې په شونډو مسکا وه، غوسه یې نه کوله. د ده کمی به زموږ لپاره په ژوند کې یو رنځ وي.
احمد زبیر ژمن په پښتو او دری سربیره په انګلیسي او اردو ژبو هم رواني خبرې کولی او د خبریالي ترڅنګ د کتابونو لیکلو او ژباړلو سره هم ډیره مینه درلوده. مرحوم ژمن له ازادي رادیو مخکې له یو شمیر نورو رسنیو سره هم کار کړی وو او لکه څنګه چې تخلص ژمن وو په خپل کار کې هم همداسې ژمن وو. زبیر ژمن واده کړی وو او د واده ثمره د مروی په نوم یو درې کلنه لور ده چې په دفتر کې به یې هم هر وخت ډیره یادوله. زبیر ژمن ډیر وطن پاله او د ملي افکارو خاوند وو او هر وخت یې د دې پلوي کوله چې باید ستونزې او مسایل د تفاهم او خبرو اترو له لارې حل شي. احمد زبیر ژمن له دې نړۍ نه ولاړ خو مونږ ټول په دې باور یو چې خاطرې به یې تل زموږ په ذهنونو کې پاتې وي. روح دې ښاد اوسي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د اروپا په تاریخ کې 2200 کاله پخوا د سلت په نوم یو کوچی او جنگالی قام ظهور وکړ چې درې څلور پیړۍ د دې لوی وچی په پیښو کې فعاله برخه لرله. د سلت یا کلت قبیلو یو ښکلی افسانه امی فریډمن او مردیس جانسن په انګریزي له سره لیکلې او موږ ستاسو لپاره پښتو کړې ده چې لینا شریفی لولي.
جک ملګری وو نه وو یا وخت یو کونډه وو او د دې کونډې یو زوی وو چې جک نومیده. دوی که هم بې وزلی وو خو ماته ګوډه گزاره روانه وه او هغه د چا خبره پرده کېدله. په دې منځ کې یو کال وچکالی راغله، خلک بې وسه شول او دوی چې هسې هم بې وسه وو لوږې پتنګ کړل. مور خپل زوی جک ته وویل، هسې نه د کچالانو د فصل تر رسیدو له مخه له لوږې ومرو. زوی ورته وویل، مورې ما ته اجازه راکړه چې په روزي پسې له کوره ووځم. زه بس یوه پتیره ډوډۍ او د هغې په منځ کې یو سور کړی چرګ غواړم چې په لار کې وږی نه شم، نور به که خدای کول تش لس نه راستنیږم. مور یې ډوډۍ ورته برابره کړه، په کڅوړه کې واچوله، کڅوړه یې زوی ته ورکړه او زوی یې په خدای وسپاره. لمر لا څیره نه ووهلې چې جک له کوره ووت او مزل یې پیل کړ. دی د کار په لټه هرې خواته لاړ خو کار نه پیدا کېده. ماسپښین مهال چې د یوه ډنډ په خوا کې تیریده، یو خر یې ولید چې د ډنډ په اوبو او خټو کې نښتی دی. خره ورته وویل، زلمکیه له ډنډه مې راوباسه، مرسته راسره وکړه، ګنې دلته خښېږم لاهو کېږم. خر تر غاړې پورې په اوبو کې لاهو و. جک یې د بچولو په فکر کې شو. اوبو ته یې د خره له پښو سره تیږې واچولې چې ګوندې خر ورباندې پښه کېږدي او راووځي. همداسې وشول، څلور بول راووت. خر چې بچ شو، جک ته یې د مننې په خاطر غاړه ټیټه کړه. وی ویل، هیڅ وخت وږی نشي. او بیا یې له جکه پوښتنه وکړه چې چېرته روان دی. جک ورته وویل چې په روزي پسې له کوره راوتلی دی. خر هم له جک سره د لارې ملګری شو. لږ مخکې دوی څو کسه شوخ هلکان ولیدل چې یو زوړ کمزوری سپی په مخه کړی دی. سپی چې په لکۍ پورې چای جوش غوټه ده منډې وهي او هلکان ورپسې دي. دغه وخت خر هلکانو ته ور نږدې شو او هنګاره کړه. د هنګارې آواز دومره لوړ او بوګنوونکی و چې هلکانو سپی پریښود او د کورونو په خوا یې منډه واخیسته. وروسته بیا جک د زاړه سپي له لکۍ څخه چای جوشه را جدا کړه. سپی وویل، هیڅ وخت وږي مه شئ، چیرته روان یاست؟ جک ورته وویل د روزی په لټه روان یو. سپای هم له دوی سره ملګری شو. مازدیګر نږدې و چې جک یوې ونې ته ډډه ووهله. له کڅوړې یې ډوډۍ راویستله چې یو څه په خپله وخوري او یو څه سپي ته ورکړي. خر هلته نږدې د واښو په خوړلو بوخت شو. دغه وخت یوه پیشو را پیدا شوه چې د لوږې له لاسه هغه د چا خبره بس څلور هډوکي وه. د جک خورا خوا ورته بده شوه. د خپلې خولې مړۍ یې ور واچوله. پیشو ډوډۍ تر ستوني تیره کړه او دعا یې وکړه چې هیڅ کله وږي مه شئ. او بیا یې له جکه پوښتنه وکړه چې چیرته روان دی. جک ورته وویل چې له خره او سپي سره په شریکه پروزی پسې روان دی. پیشو د ملګرتوب غوښتنه ورنه وکړه او هغوی یې ملګرتیا ومنله. دوی په یوه ځنګلي سیمه کې د مزل په وخت یوه ګیدړه ولیده چې ژوندی چرګ یې په خوله کې نیولی منډې وهي. خره هنګارې وکړې. پیشو میاو میاو وکړل او سپی وغپیده. ګیدړه ورخطا شوه. چرګ یې پریښود. ځان یې په ونو کې پناه کړ. چرګ چې له ویرې ریګ د اخیستی وو دوی ته وویل بیروزی مه شئ. او بیا یې پوښتنه ورنه وکړه چې چیرته ځئ. جک ورته وویل موږ په روزي پسې راوتي یو او چرګ ورسره ملګری شو. له یو څه مزل وروسته د لمر سترګه پریوته. تیاره خپره شوه او جک د لارې ملګرو ته وویل چې نور نو د خوب وخت دی، په چمن کې به ویده شو. چرګ چې یوې ونې ته ختلی وو آواز وکړ زه هلته لرې یوه کوټه او رڼا وینم، په چمن کې ولې ویدیږو؟ راځئ هلته ورشو، ګوندې د شپې تیرولو لپاره مناسب ځای وي. دوی د چرګ خبره ومنله. د کوټې په لورو خوځېدل. کوټې ته نږدې د کټ کټ خندا آواز واورېدل شو. جک وویل غلی شئ چې وګورو چې دلته څوک دی. او بیا ورو ورو ورغی د کوټې له کړکۍ ور وکتل. که ګوري شپه کسه غله د یوه میز چارچاپیره ناست دی، ډوډۍ خوري او د هغو طلاوو په باره کې خبرې کوي چې تازه تازه یې له پاچا را پټې کړي دي. جک خپل ملګري په اشاره پوه کړل چې څه باید وکړي. خره خپلې مخکینۍ پښې د کړکۍ په ژیب کېښودلې. سپی د خره په اوږو سپور شو. پیشو د سپي په څټ کېناسته او چرګ د پیشو ورمیږ ته ور وخوت. دغه وخت جک ورته وویل یو ځایي چیغې کړئ. د جک له حکم سره سم د پیشو میاو شو. سپي وغپل. خره هنګارې کړې. چرګ وچغېد او د دوی شریک آوازونه په یوه بوګنوونکي آواز بدل شول. غلو یو بل ته ورخطا ورخطا وکتل. دغه وخت جک په خپلو ملګرو چیغه کړه هلئ ډزې ورباندې وکړئ چې یو هم روغ ونه وځي. غله چې سخت ویرېدلی وو د کوټې د شاله دروازې په منډه ووتل او وتښتېدل. جک او ملګري یې حویلۍ ته ورننوتل. کړکۍ یې بندې او دروازې پورې کړې او له غلو څخه په پاتې خوندورې ډوډۍ یې شروع وکړه. چې ښه ماړه شول جک په یوه تخت باندې وغځېد. خره د کوټې مخې ته په حویلۍ کې د وچې بېدې کودې ته ځان ورسوه. سپی له دروازې سره پریووت. پیشو د بخارۍ څنګ غوره کړ او چرګ له دیوال سره ټک وهل شوې اوارې دړې ته وخوت چې بېغمه ورباندې څملي. چې په ځنګل کې له یخنۍ پوړېدل په کوټه کې پاتې سرو زرو او جواهرو ته پریشانه وو. د غلو سرغنه خپلو ملګرو ته وویل چې زه به ستون شم و به ګورم چې هر څه په ځای دي که څنګه. د غلو مشر چې څنګه د کوټې ور پرانیست او د بخارۍ په خوا کې تیریده پیشو ورباندې ټوپ کړل. په مخ یې وینې ورماتې کړې. غله چې وغوښتل وتښتي د سپي په لکه یې پښه کېښوده او غله یې د پښې په بټه ګوته خوله ولګوله. غله د خدای پارې چیغه وکړه او دغه وخت چرګ چې په داړه باندې بار ناست وو د غله په مخ باندې مخوکه ولګوله او چې غل د حویلۍ دروازې ته ورسېد د خره لغته ورباندې ولګېده. د غلو سرغنه بېهوشه شو او له حویلۍ بهر د چټلۍ یوې کندې ته ولوېد. سهار چې په هوش راغی په منډه ځان خپلو ملګرو ته ورساوه. ورته وی ویل کور بیخی ناشنا بلا ونیولی دی. تلاوه د اور واخلی چې مقصد ژوندي پاتې شو. له ځنګله باید خامخا ووځو. غله لزنګل څخه ووتل او جک چې لا د هغوی په کور کې وو خپل ملګرو ته وویل دغه تلاوی د پاچا دی، نو ښه خبره داده چې هغه ته خپل مال وسپارو. جک تلاوی په خورجین کې واچولی، فخره بار کړی او بیا په شریک روان شول. ل ځنګل ووتل، ل غونډې واوختل، د ولاړو اوبو د ډنډونو په غاړه غاړه مزل وکړ او آخر د پاچا ماڼۍ ته ورسېدل. جک پاچا ته تلاوی وسپارلې او ټوله کیسه یې ورته وکړه. پاچا بی حد خوشاله شو. چرک ته یې په خپله پاچاهي مرغنچه کې تر ټولو ښه ځای ورکړ. خر یې تر ټولو لوی کادانې ته واستوه. پیشو ته یې د لوی بخارۍ په څنګ کې تود ځای غوره کړ. سپی یې په خپله حویلۍ کې خوشې کړ چې په خپله خوښه وګرځي، او جک ته یې د لباسونو په کوټه کې تر ټولو ښې جامې ډالۍ کړې. ماښام چې په ډوډۍ کېناستل، پاچا جک ته وویل: جک زویه، ته به نور هیڅ وخت وږی پاتې نشې، ما دې غم کړی دی. او لکه څنګه چې پاچا ورته ویلی وو، په رښتیا همداسې وشول. له دې وروسته نه جک، نه د جک کونډه مور او نه د جک د سفر ملګري هیڅ وخت وږي پاتې نه شول. آرام ژوند یې په نصیب شو.
د انسان مختلف تعریفونه شوی دي، چا عقل، چا ناطق او چا زاهک، یعنی خندا کوونکی حیوان بللی دی. یو اروپایی تنس لیکونکی ویلی و چې بنی آدم باید دروغجن حیوان تعریف شي. له یو مشهور تعریف سره سم، انسان ابزار جوړونکی حیوان دی. د مځکې د مخ نور شوی دا قدرت نه لري چې د خپلو چارو د ترسره کولو لپاره وسایل جوړ کړي، خو انسان شل دیرش زره کاله پخوا هم دا وړتیا لرله چې تیګه تیره کړي او په ښکار کې استفاده ورڅخه وکړي. د نوي تمدن لویه ځانګړنه دا ده چې وسایل پکې خورا زیات او پیچلي شول. هغه اکثره چارې چې پخوا به په زحمت او د خولو د تویولو له لارې ترسره کېدلې، اوس په ناسته ترسره کېږي. دغه شی بدني حرکات کم کړي او ډېرې ناروغۍ ورنه پیدا شوې دي. یوه تازه څېړنه وایي چې تلویزیون ته هر ورځ په ساعتونو ناسته د مرګ خطر زیاتوي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
یوه نوې څېړنه ښیي چې هغه لویان چې په شاور روز کې درې ساعته یا تر دې ډېر تلویزیون ګوري، د بې وخته مړینې خطر دوه برابره زیاتېږي. د امریکا د زړه انجمن په مجله کې له تازه خبرې شوې څېړنې سره سم، په شاور روز کې درې ساعته یا تر دې ډېر تلویزیون لیدل د بې وخته مړینې خطر دوه برابره زیاتوي. ډاکټر میګویل ګوزالیس چې په دې باره کې د شوی څېړنې د ټیم مشر وو، د امریکا د زړه د انجمن مجلې ته ویلي دي: ټول هغه عادتونه چې بنیادم بې تحرکه ساتي صحت ته تاوان پېښوي، خو په دې لړ کې ټلویزیون ته ناسته یوه داسې چاره ده چې روغتیا ته ممکن لا زیات تاوان پېښ کړي. د بې تحرکه چارو او روغتیا د رابطې د معلومولو لپاره څېړونکو د 10,224 اتیا کسانو ژوند په څه باندې اته کلنه موده کې مطالعه کړ، او دا یې وکتل چې ټلویزیون ته ناسته، موټر چلول او کمپیوټر ته ناسته چې درې وړه بې تحرکه چارې دي، په روغتیا باندې څه اثر پرې باسي. له څېړنو وروسته ور معلومه شوه چې هغه لویان چې په شاوروز کې درې ساعته یا تر دې ډېر تلویزیون ګوري، د هغو لویانو په نسبت چې په شاوروز کې کابو یو ساعت تلویزیون ګوري، له بې وخته مړینې سره دوه برابره ډېر مخامخ کېدی شي. محققانو د دې څېړنې په وخت دا معلومه نه کړه چې په کمپیوټر باندې د بوختیا موده او د موټر چلولو موده له بې وخته مړینې سره رابطه لري او که یې نه لري، خو د ټلویزیون او بې وخته مړینې په باره کې واضحو نتیجو ته ورسېدل. د امریکا د زړه انجمن په دغه رپورټ کې سپارښتنه کوي چې په آزاده هوا کې په اونۍ کې لږ تر لږه 150 دقیقې بدني فعالیت چې د شدت په لحاظ متوسط وي، او یا 15 دقیقې بدني فعالیت چې د شدت په لحاظ زیات وي لازم دي. د ډاکټر میګویل ګوزالیس په قول ځای په ځای ناسته صحت ته ښه نه ده، او د ښې روغتیا لپاره لازمه ده چې بدن متحرک وساتو.
په افغانستان کې یو نوی دوران پیل کیدونکی دی. له قوانینو او رپورټونو سره سم، د جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت 13 کلنه موده
په راتلونکو دوه درې اونیو کې پای ته رسی او افغانستان د خپل سیاسي ژوند یو نوی پړاو پیلوي. په تیرو دیارلس کلونو کې د افغانستان فرهنګي وضعیت څنګه و؟ استاد نجیب منلی دې پوښتنې ته ځواب ورکوي.
د افغانستان د فرهنګ په برخه کې ځینې اړخونه دي چې ډېره زیاته توجه جلبوي، چې په هغې کې فکر کوم چې څلور عمده اړخونه موږ تشخیصولی شو. یو زموږ فرهنګي میراثونه دي، تاریخي میراثونه دي، بل زموږ په ټولنه کې د تعلیم برخه ده، درېیمه یې د زموږ د ژبو سره ارتباط لري، او څلورمه یې زموږ د رسنیو سره ارتباط لري. که چیرې موږ دغه اړخونه وګورو، په دې برخه کې ډېر لاسته راوړنې هم لرو، او دغه لاسته راوړنې د هغه څه په نسبت چې انتظار ورته کېده کمې هم ګڼلی شو، نو په مجموع کې پرمختګ شوی دی. او که چیرې د تیرو کلونو سره مقایسه کوو، نو د 1980 کال را په دیخوا یا د 1950 را په دیخوا چې په افغانستان کې اوضاع ګډوډ شوي دي، موږ د فرهنګي میراثونو او د فرهنګي شتمنیو د ساتلو په برخه کې په ډېر کړکېچن حالت کې وو. دغه کړکېچن حالت چې درکوت حالت نه و، بیا هم پرمختګ پکې کېده، مګر دا کړکېچن حالت د نوي حکومت د جوړېدو سره په 2002 کال کې یو ډول منظم پرمختګ ته مخه کړې ده. او فکر کوم چې د تیرو دیارلس کلونو مشخصه که موږ وغواړو پیدای کړو، هغه به دی چې په فرهنګي برخو کې په څلور وړ برخو کې ما یاد کړل، یو منظم پرمختګ شوی دی.
که د فرهنګي میراثونو د تاریخي آثارو برخه یاد کړو، مشخص اول په دې خبرې وکړي
د تاریخي میراثونو په برخه کې چې په دې کې تاریخي آبدې هم راځي، زمونږ لرغونی آثار هم راځي. په 1990 لسیزه کې زمونږ ډېر شتمنۍ لوټ شوې او ټول بنسټونه له منځه ولاړل،
بلکې یوازې لوټ نه شوې، په لوی لاس ړنګې شوې. اوس ننګرهار کې د اډې غیر منقول موزیم د افغانستان یو افتخار و، خو هغه په لوی لاس ړنګ شو.
هغه په لوی لاس ړنګ شو، د بامیان بودایګان په لوی لاس ړنګ شو، همدغسې زمونږ د آی خانم په آزاده فضا کې زوړ ښار و، د هغې نتیجه سره راغلی و، هغه په ډېر وحشیانه ډول باندې تخریب شو، له منځه ولاړل.
او حتی هغه د آی خانم د ودانیو هغه ډبرې سوي، خښتې سوي، د دیوالونو ځینو صاحبانو نقل کړې خپلو کورونو ته، خپلې شخصي ودانۍ پې جوړې کړې،
شخصي ودانۍ پې جوړې کړې. نو دغه اړخ په دې تیرو دیارلس کلونو کې د پام وړ پرمختګ پکې شوی دی. هغه پخوانی لوټمار چې وو، هغه اوس پاری شکل نه دی روان، ډیر کم شوی دی. زمونږ لرغونی ساحه تر ډیره حد محفوظ دی اوس، او لرغونی آبدی مو که څه هم ډیره په بد حالت کې دي، مګر کم له کمه د سروې کاری نسبتا خپ مختلف دی، او د بیا رغون په برخه کې هم د پام وړ پرمختګونه شوی دي. که هیڅ نه، څو مهم ځایونه لکه په هرات کې، بلخ کې، په کابل کې، په غزنی کې، په کندهار کې د تاریخي آبادات د بیرغولو کار تر یو حد مختلف دی. د لوټمار مخه نیول شوې او فرهنګي میراثونو ته د پاملرنې روحیه را پیدا شوې ده، چې دا فکر کوم د تیر درس کلونو لاسته راوړنه ده.
په خو به خاص عسکر نه و، د عسکرو قطعه چې هغه د تاریخي آثار وساتي، په دې درس کلونو کې خدا خبره هم کیږي،
دا خبره هم شته چې یو قطعه مشخص د تاریخي آثار د ساتلو لپاره وقف شوې ده. لبل لوري دا موضوع سره نړیوال هم حساس شوی دی. که تاسو وګورئ په شبرغان کې ځینې پروژې وې چې د تاریخي آثارو د لمنځوړلو باعث کېدلی شولې، هغې پروژو باندې په ډېر دقت باندې غور وشو، او که کوم ځای کې چې ضروري نه وي د تطبیق مخه ونیول شوه. په عینکو کې د مسو کان چې کار یې شروع شوی دی، هلته هم سپړنې په ډېر دقت سره وشوې، په ډېر سرعت سره وشولې، او هغه کار چې په دې تیرو درې یا څلورو کالو کې شوی دی تقریبا د افغانستان په دې څلوېښتو کالو کې سابقه نه لري. نو په مجموع کې دې خواته یو څه پام شوی دی.
استاد منلی د موزیمونو لپاره د ودانیو جوړول او له خارجه د لوټسویو آثارو راټولول او بیرته وطن ته راستنول، په دې ساحه کې ګمان کوم مهم کار شوی دی.
د ودانیو جوړولو کې هم یو څه کار شوی دی، او د لوټ شو آثار بیرته راستنولو کې په زرګونه ټوټې آثار بیرته افغانستان ته راغلل، او د افغانستان په موزیمونو کې خوندي شوي دي. نو دا خبره مهمه په دې خاطر نه ده چې آثار بیرته راغلل، ځکه هغه اثر چې له ساحې نه لوټ شوي که هغه بیرته راشي هم د دې په خاطر چې په علمي ډول باندې نه دي سپړل شوي ټول هغه معلومات چې موږ ته یې راکولی شول هغه نشي راکولی. مگر د اصل د مخې د پرنسپ له مخې دا ډېره مهمه خبره ده چې افغانستان دا ثابته کړله چې آثار لوټ شوي دي او د بیرته راوړلو حق یې لري. دغه یو داسې حالت دی چې تقریبا په نړۍ کې بېساری دی. ډېر هېوادونه دي چې تاریخي شتمنۍ لوټې شوي دي مګر بیا هم د هغوی د لاسته راوړلو برخه کې ستونزې لري. افغانستان په دې برخه کې یو ډېر خاص دریځ درلود چې نړیوال ټولنې هم ورسره مرسته وکړله او ښې لاسته راوړنې لري.
استاد منلی د تاریخي آثارو او تاریخي شتمنیو پیسه کې چې کوم پرمختګ شوی دی په هغه کې ستاسو په خبرو کې دوه ډېر مهم نکات راټول کړو. زما په خیال دا به چې د تاریخي آثارو د ساتلو پیسه کې شعور اجتماعي شعور اوچت شوی دی. اوس دا خبره ډېره کېږي هر څوک یې کوي پخوا به ډېر پام نه و ورته. او بل دا چې په دې ساحه کې کار یو منظموالی هم پیدا کړی دی سیستماتیک حالت هم لري پرله پسې ګامونه اخیستل کېږي. ما دغه دوه ټکي درک کړل
دغه مهم ټکي دي.
نو که له دې بیا راتیر سو هغه ته راسو تاسو بله د ژبو خبره وکړه.
په افغانستان کې چې په دې تیرو 14 کلونو کې یو خبره ډیره زیاته کیږي هغه د فرهنګي رغل خبره ده. فرهنګي رغل د یو مفهوم دی چې حدود یې په اسانه نشي مشخص کېدلی. ځینې کسان هر هغه څه چې له بیرون نه راځي هغه ته فرهنګي رغل وایي او ځینې کسان بیا په هغه کې چاڼ کوي. افغانستان ته له بیرون نه په دې 14 کلونو کې ډیر څه راغلل. یو یې په طبیعي لاره راغلل ځکه چې ډیر افغانان مهاجر شوي وو. کله چې له مهاجرته بیرته راغلل ځان سره یو څه فرهنګي ارزښتونه هم راوړل. دا د فرهنګي راکړې ورکړې طبیعي بڼه ده. یو بل اړخ په افغانستان کې د تحولاتو په نتیجه کې او د نوو ټکنالوژیو د رامنځته کېدلو په نتیجه کې داسې شرایط رامنځته شول چې د افغانستان کورني فرهنګي تولیدات د افغانستان اړتیاو ته کفایت نه کوي او له دې امله مونږ د بهر نه د نوو فرهنګي تولیداتو دراوړلو کار پیل کړ او ډیر زیات څه مراوړل بې تفکیک مراوړل. نو دلته ځینې شان په طبیعي ډول مونږ یو ضرورت درلود او د هغې ضرورت د ډکولو لپاره ځینې فرهنګي توکي وارد شول او له بل لوري په لوی لاس د ځینو هیوادونو لخوا هم د سیمې د هیوادونو لخوا او هم په پراخ ډول د غرب لخوا ځینې شان افغانستان ته په لوی لاس راوړل شول چې د دې ځای د فرهنګ سره یې په کامل ډول اړخ نه لګاوه. نو له یوې خوا مونږ خپل هغه څه چې نه مو درلودل د هغې تلافي مو کړه مګر له بل لوري ډېر بې ضرورته شیان هم راغلل. په ژبه کې هم همدغه مسله ده چې زمونږ د ژبو په وده کې که چیرې مونږ کتابونو ته وګورو په دې تیرو 14 کلونو کې چې څومره کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي دا په افغانستان کې بې سابقې دي. هیڅ کله په افغانستان کې په کال کې زر عنوان کتابونه نه چاپ شوي. اوس دا څو کاله مونږ هر کال شاوخوا زر عنوان کتابونه چاپوو. دا ډېره لویه خبره ده. خو د کتابونو چاپولو په برخه کې بیا هم ژبني ستونزې وجود لري. مونږ په دې تیرو 40 کلونو کې د معیاري ژبې د ودې لپاره کار نه دی کړی. برعکس هغه معیارونه چې 40 کاله پخوا جوړ شوي وو د هغې د ړنګولو لپاره هم ډېرې هڅې وشولې. نو دا د ژبو په برخه کې یو نوی حالت دی چې د نوی معیار باید په نوو شرایطو کې را جوړ شي او په دې برخه کې کار یو څه ټکنی دی، ستونزمن دی. د فرهنګي تولیداتو په برخه کې مونږ ډېر زیات پرمختګ کړی، ډېر زیات څه تولیدوو، مګر آیا دغه څه چې تولیدوو زمون ضرورت جواب وای کنه دا یو بل پښتنه ده. نو د کتابونو په برخه کې، د ادب په برخه کې مونږ د پاموړ پرمختګ کړی او حتی داسې حالت ته رسیدلی یو چې کشیر ته وګورو په فارسي شعر کې په نور نړۍ کې پخوا ایران هغه مرجع و چې د فارسي شعر پکې لټول کېده، مګر نن حتی ایرانیان د فارسي شعر د افغان شاعرانو په آثارو کې لټوي ځکه چې په خپل په ایران کې په هغه ډول چې په افغانستان کې د نوی تخلیق د پر زمینه مسایده غلط مسایده نه و. نو په فارسي شعر کې نو وخت افغانستان کې لټول کیږي. دا زموږ د تیر ډیر اسکلون مې وډیره غټه خبره و چې په نړیواله سطح باندې په دې برخه کې موږ پرمختګ کړی دی. په پښتو ژبه کې هم ډیر زیات علمي اثر، تخنیکی اثر پښتو ژبه ته راوړل شو چې دا په پښتو ژبه کې بیساری کار دی. او د دې ترڅنګ د پښتو ژبه خپل تولیدات که په شعر کې وو که په نثر کې وو بهرانه و پیژندل ژباړې وشولي او ځینې مثلا د موسیقي په برخه کې نوي بازارونه پیدا شول.
اوس 50-60 کاله پخوا غوره نثرونه چاپ شول. د دې موږ د شلمې پیړۍ د ادبیاتو یو شاهکار ده خو چا په بازار کې نه اخیست. حکومت به چاپو او حکومت به ویشو. لیکن اوس هر هفته د نوي کتابونو له چاپ خبريجو چې ناشران چاپي او غوي ګټه ته چاپي د ما په خیال باندې په فرهنګ کې د ژبو پیسې کې په تیر او ډیر لسکلونو کې دا هم یو استثنایی تحول دی،
هم د ژبو برخه کې او هم د موسیقي په برخه کې ډیر ستر تحول راغلی دی او فرهنګ د کاروبار ساحې ته په پراخ ډول ورننوتی دی. موسیقي مې ځکه ورسره یاده کړه چې هغه هم د ژبې سره ارتباط لري، سندرې د یوې ژبې پورې تړلې دي. په دې تیرو دیارلسو کلونو کې هغه څه چې فرهنګي اقتصاد ورته ویل کېږي شکل نیولی دی، لکه تاسو ورته اشاره وکړله، هغه بنسټونه چې د فرهنګ نه د خپل ژوند د تامین دپاره کار اخلي، یعنی ګډه پې کوي، کاروبار پې کوي، پراخه وده یې کړې ده. څلوېښت کاله پخوا یوازې مونږ دولتي مطبعه درلودله او په څنګ کې یوه یا دوه خصوصي مطبعې هم وې چې ډېر کم فعالیت درلود او یوازې واړه واړه آثار او ځینې کارتون او دا شانې چاپول، مګر نن مونږ په لسګونو نشراتي موسسې لرو او دغه نشراتي موسسې ښه په ګټه کې روانې دي
او په سلګونو مطبعې فعالې دي
نو فرهنګ د اقتصاد په یو برخه باندې بدلیدونکی دی چې دا هم د فرهنګ د ودې لپاره او هم د عمومي اقتصاد د ودې لپاره ګټور کار دی.
ځینې خلک وایي په خوا به اکاډمیک مرکزونه ډیر فعال وو، اکاډمیک آثار به خپرېدل، فرزن ډکشنری چاپېدلې، ګرامرونه لیکل کېدل چې هغه ژبو ته ډېر زیات مهم وو، خو په تېرو دیارلسو کلونو کې دولت دې اړخ ته خاصه توجه ونه کړه. هغه موږ چې څه ته فرهنګي یرغل وایو په هغې کې دا شی هم لاس لري، په دې کې تاسو څه وایست؟
دولت توجه ونه کړه دې کې شک نشته، او که چیرې څلوېښت کاله پخوا یو کتاب خپرېده هغه باید د دولت د سانسور نه تیر شوی وای، مگر نن دغه سانسور نشته او هر څه خپریږي. دا مثبت اړخ لري، منفي اړخ لري. مثبت اړخ دا دی چې تخلیق پکې زیاتیږي، منفي اړخ دا دی چې هغه لازم کنټرول چې ټولنه یې باید په خپل فرهنګ باندې ولري هغه نشته.
استاد منلی، آزاد بازار په نهایت کې په مادي ګټه پسې ګرځي، لیکن فرهنګ لنیکه مرغه یا بده مرغه یو داسې شی دی چې یوازې په مادي ګټه تللی نه شي. یو کتاب به په بازار کې به ډېر ښه خرڅېږي، خو په مجموع کې به د خلکو فکري سویه ذوقي سویه نه لوړوي، لیکن بالعکس یو کتاب به چې چندان خریدار به نه لري خو د فرهنګ د ودې لپاره به بنیادي اهمیت لري. یعنی دغه کارونه چې اکاډمیک اهمیت یې زیات دی، د فرهنګ په وده کې او د ژبو په وده کې نقش بنیادي دی، خو د بازار لپاره جالب نه دی. دا که حکومت ونه کې نو څوک پی کوي؟
په دې برخه کې هم یو شمېر هغه تولیدات دي چې خلک ورته اړتیا لري. مثلا تاسو د قاموسونو خبره یاده کړله، هغه قاموسونه چې په دې تیرو لسو یا دولسو کلونو کې چاپ شوي دي یا له سره چاپ شوي دي، فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې باندې چاپ شوي، او علت یې دا چې خلک دې ته اړتیا لري.
خو هغه فرهنګ چې یو ځوان ورته کینی او وی لیکي او په آزاد بازار کې چاپ کړي، هغه فرهنګ او هغه فرهنګ چې یو اکاډمي ورته ناستی او په کلونو کلونو باندې کار کوي، ممکنه صرف فرق ولري د کیفیت کنه؟
طبعا فرق لري. شاید د یو اکاډمي لخوا جوړ شوی قاموس په اندازه معتبر ونه اوسي، د کې شک نشته. د علمي اثر په برخه کې ډیر زیات پوهنتوني اثر اوس بازار ته راوتلي دي او چاپیږي، او هم په پښتو هم په دري په بازار کې شته. دلته هم د استادانو اثر دي چې د آزاد بازار نه په ګټه اخسر باندې چاپ شوی دي.
استاد منلی، نو د ژبو پیسې کې ویلی سو چې په تیرو دیارلسو کلونو کې وده کړې ده، خو لکه څنګه چې مو په سر کې وویل که کومه ستونزه ده او کومه د باس موضوع ده، هغه د فرهنګي یرغل موضوع ده چې هغه هم مختلف دلایل لري. نو که د خو ځایي همغه ده، نوره وده ده په مجموع کې؟
په مجموع کې وده ده، مګر په مجموع کې هغه برخه چې حکومت پورې تړلې ده او پرته له حکومت امکان نه لري چې وشي، هغه برخه ډېره خواره ده. دا برخه زمونږ د هغو ژبو برخه ده چې وړې ژبې دي، لوی بازار نه لري.
په ډېر لس کاله کې حتی په دې سکه کې هم ویلی سو چې یو څه ګامونه خو واخیستل شول،
مګر کم له کمه درې یا څلور ژبې مونږ په دې تیرو ډېر لس کلونو کې له لاسه ورکړلې، او امکان لري چې دوه درې ژبې نورې هم په دې راتلونکو لس کلونو کې د خطر سره مواجه، د دوی په ساتنه کې، د دوی د آثارو په آرشیف کولو کې، د دوی د شتمنیو، لغوي شتمنیو، ګرامري شتمنیو په زیرمه کولو کې حکومت باید اقدام کړی وای چې دا کار نه دی شوی.
او که راسو د زدکړې موضوع ته، د معرف موضوع ته، په تیرو دیارلسو کلونو کې وضعیت څنګه ګڼئ؟ کمی حالت، کیفي حالت؟ خندونه بریاوی
د تعلیم په برخه کې افغانستان ډیر پراخ پرمختګ کړی د کمیل لحاظه نن تقریبا زمونږ د یو نسل تر 80% زیات ماشومان مکتب ته ځي چې دا په افغانستان کې بساری رقم دی د کیفیت لحاظه لبد مرغه پرمختګ هغومره نه و لکه څنګه چې تمه کېدله په دې معنی چې مونږ د مسلکی استادانو پر روزلو کې ډېر ناغلي وکړه همدارز د درسي موادو په برابرولو کې هم مونږ ډېر وخت ځای کړ د تعلیمي نصاب په برخه کې مونږ بیا هم تعلیمي نصاب د ایديولوژیکو اندېښنو او انګیرنو قرباني کړ نو دا هغه مسایل دي چې په کیفیت لحاظ زمنګ د تعلیم ستونزې جوتای خو په څنګه کې د کمی و د په څنګه یو بل شچ ډیر مهم دی او هغه د افغانستان د راتلونکي لپاره باید ډیر زیات پام ورته وشي هغه د خصوصي سکتور و د تعلیم په ساحه کې په افغانستان کې په سلګونو خونځي خصوصي خونځي فعال دي او لسګونه زره زده کوونکي پکې درس وایي د دې خونځي او د درس کیفیت کلیوي خلوار دی ځکه چې شاګردان پیسې ورکوي د پیسو په مقابل کې د استاد نه خدمت غواړي مګر لبل خو د نصاب په برخه کې او د مفردات په برخه کې د خونځي اکثره خپل سری دي د ته باید توجه وشي
او استاد ما له دې معرف پیسې کې یو مثبت اړخ په کیفیت لحاظ زه فکر کوم څومره کورسونه چې اوس په افغانستان کې دي هیڅ وخت د افغانستان په تاریخ کې نه و په لکونو کسان متعلمین کورسونه وای لنګلیسی او د ریاضی او د فزیک او د کیمیا او د پښتو او د دری دا هم البته د معرفت له کیفیت سره مرسته کوي
ما ته ډیر جالب و چې په پیښور کې به په دې ولونو باندې اعلانونه لیدل نو یا به دیونانی دواګانو اعلانونه او یا به د
نجومیانو
او د تعویزګرو په افغانستان کې هم په دې ولونو باندې اعلانونه نسبیږي لیکل کیږي مګر دغه اعلانونه تقریبا نوی پسلو کې د تعلیمي مرکزونو دی دا فکر کوم چې د افغانستان د پاره یو ډیر ځانګړی حالت دی چې هم د کیفیت لحاظه هم د کمیل لحاظه افغانستان کې د زده کړې سره مینه ډیره شوې ده او د زده کړې بازار یو ډیر پرمختونکي بازار دی پراخ بازار دی
او استاد منلې د معرفت پیسې کې البته د پوهنتونونو زیاتېدل چې اوس لیونی موبیلایته پرته نور ټول پوهنتونونه لري او د غرض خارج ته د محصلینو تک ومن کوم دا هم په تیرو درلو سکولونو کې یو لوی انکشاف کړلای سو
دا هم یو ډیر خبر مختګ وو او د ترڅنګ چې افغانستان ته د نوو کډرونو د روزلو زمينه مساعده کړه مګر د پونتونو نا کنټرول شوی وادي د افغانستان لپاره د پېلمي برخه کې د کیفیت د ارزونی د پرسنځ پیدا کړی دي او پرتون کړي کې د شمنګ د دیسو سره مواجه وو سوچي هغه څوک چې د خصوصي پونتو نه فارغيږي او پورس کې 2 ساعت درس ویلي او هغه څوک چې د یو دولتي پونتو نه فارغيږي او پورس کې 2 ساعت درس ویلي دوړته په یو سترګه قتل کیږي
او استاد منل یو رزي یو چا ټوقه کوله وای دا پونتونونو دومره ډیر سول او کیفیت ته پام ونسو صرف کمیت ته پام وسو چې پر راتلونکو وخت کې ممکن په خبرونو کې د اعلانونو ولولو چې یو باسواده لیسانس ته ضرورت لرو نو کدغه څه ونسی خدای دې نکي استاد منلای د فرهنګ یو بل مهم اړخ ته براسو رسنیو ته پتیرو ډیر لسکلونه کې وضعیت څنګه غنی
پتیرو ډیر لسکلونه کې افغانستان د رسنیو یو انقلاب تجربه ک په افغانستان کې د جنگ نمخ کې او د جنگ په کلونو کې هم رسنی وی مګر دغه رسنی یا د حکومت سره تړلې وی یا د حکومت آزاد وی ډیر محدود وی او یا د سیاسي ګوندونو سره تړلې وي الکترونیکی رسنۍ لکه تلویزیون او رادیوګان په افغانستان کې ډېر زیات شولې نن موږ تر څلور وختو زیات تلویزیونی شبکې لرو او تر سلو زیات رادیوګان لرو نو دلته څو اړخونه باید په نظر کې ونیول شي یو اړخ دا دی چې د افغان کډرونو د روزلو په برخه کې د فضا ډېره مهمه وه او ډیر د ویار ور ژورنالیستانو موږ تراو بخل همدا غرض په هنري تولیداتو کې زیني د شان را پیدا شول چې د رسنیو له برکته زی ونیو مګر بل اړخه پر رسنیو کې د ضرورت زیاتواله او د منابعو کمواله د دې باعث شو چې تر ډیره حد موږ په بهرنیو منابعو باندې تکیه وکړو ډیر زیات فرهنګي مواد له بهر نه راغل چاغه د افغانستان د فرهنګ سره ډیر په هماهنګي کې نه وو او لبل لوري هغه اخلاقي بنسټونه چې د رسنیو د پاره او د ژورنالیزم د پاره پکار دي هغه لا تر اوسه پورې نه دي پخ شوی. نو په دې برخه کې هم د افغانستان پرمختګ ډیر چټک پرمختګ وو او د هر چټک پرمختګ په څیر ورسره ستونزې هم تړلې.
استاد مننه لکه دغه بحث راټول کوم. آیا ویلی سو چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د فرهنګي بهیر په کمی اړخ کې هیڅ شک نشته چې وده سوې ده؟ د ازادۍ په برخه کې چې د فرهنګ د هر اړخ د ودې لپاره ډیر ضرور دی هم هیڅ شک نشته چې موږ تر خپلو ټولو ګاونډیو د بیان ازادي ډیره لرو، خو د کیفیت په ایسه کې جنجالونه شته او سړی ویلی سي چې کوم راتلونکی حکومت جوړی شي، کوم نوی سیاسي دوران چې په افغانستان کې پیلی شي، هغه باید د فرهنګ پیسې کې د کمیت او د ازادۍ پیسې کې دومره جنجال ونه لري، خو د کیفیت پیسې کې به ډیر کار ته ضرورت لري. آیا دا څه ویلی شو؟
بالکل دا ویلی شو چې نوی حکومت به د فرهنګي فضا د قانونمند کولو په برخه کې ډیر زیات کار ولري. فضا رامنځته شوه، ساحه جوړه شوه، فعالیت پکې زیات شو،